او دغه راس پرون په هلمن کې د ولسمشر کرزی د ورستۍ سرګندونو په باب د چارو له کارپوهانو سره خبرې کوو. هر څه مخکې له قسیم سولمل څخه د افغانستان سیمې او نړۍ د سیاست مهم خبرونه اورو.
سلام او سهار په خیر. دا هم مهم سر ټکی. د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي د افغانستان په جګړه کې وسلوال طالبان یوازې په ځینو سیمو کې ځپل سوي دي. افغان چارواکي وایي له مخدره موادو سره د مبارزې ډلو څه باندې 21 تنه مخدره مواد نیولي او د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویل چې القاعده نور یو عمده ګواښ نه دی. بشپړ خبرونه خو په سر کې پام وکړي کورونی خبرونو ته. د متحده ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي د افغانستان په جګړه کې وسلوال طالبان یوازې په ځینو سیمو کې ځپل سوي دي. د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورت پر اساس له 2014 کال وروسته کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي د دې هیواد اقتصاد به حمله ګواښ سره مخامخ وي. د دغه ریپورت له مخې چې پرون خپور سوی له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالي ملاتړ کموالی د دې هیواد اقتصاد ته یو لوی ګواښ ګڼل سوی دی. افغان چارواکي وایي له مخدره موادو سره د مبارزې ډلو څه باندې 21 تنه هیروین او مورفین نیولې دي. د انټرفاکس او اسوسییټډ پریس اژانسونو په وینا دغه نشه یي مواد د روسیې د مخدره موادو د مخنیوي د فدرالي ادارې په مرسته د عملیات پر مهال نیول سوي دي. په روان کال کې دا تر بل هر وخت ډېر مخدره مواد دي چې یو ځای نیول سوي دي. د دې عملیاتو مشر جنرال عبدالخلیل بختیار د سې شنبه په ورځ په کابل کې ویل افغان کمانډو ځواکونو د ننګرهار په شیرزاد ولسوالۍ کې پر یو کور برید وکړ. هلته 21 تنه مخدره مواد او د امونیم کلورایډ په څیر کیمیاوي مواد چې د مخدره موده د تولید لپاره په کاریږي او موندل. نو موږ په دې اړه داسې ویل
د مخدره موادو پر ضد د کورنۍ چارو وزارت د خاص ځواکونو په مرسته د ننګرهار ولایت په شیرزاد ولسوالۍ کې خاص عملیات ترسره شول چې په نتیجه کې 1590 کیلوګرام مخدره مواد د یوې اندازې کیمیاوي موادو په شمول چې د هیروینو د پروسس په برخه کې ترې کار اخیستل کیږي ونیول شول او ځای پر ځای لمنځه یوړل شول.
د جنرال بختیار په وینا دغه مخدره مواد په همغه ځای کې چینول سوی و وسوځول سول او د نشه موادو شپږ کارخانې هم لمنځه یوړل سوی. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل په نشه موادو د خلکو روښدیدل د نړیوال تروریزم په څیر افغانستان ته په یو ګواښ بدل سوی. د امیر روغتیا وزارت د خبر پانی لمخي ډاکټر سوریا دلیل د خبرو پر نغه وخت وکړه چې د کابل په جنگلک کې لیلیا او 300 بستر روغتون پرانیست. د دې روغتون د پرانیستلو پر مهال د ولسمشر دوهم مرستیال محمد کریم خلیلی د دولتي ادارو یو شمیر نور استازیو او د ملي شورا ځینو غړیو برخه اخیستی و. کریم خلیلی ویل په نشه یي موادو وخته کېدل حمله تروریزم سره تړلې مسله ده او حمله مافیا ډلو سره ارتباط لري. نو په کار ده چې په سیمه ییزه او نړیواله کچه مبارزه ورسره وسی. د ملګرو ملتونو د وروستیو رپورټونو له مخې په نړۍ کې 202 میلیونه کسان په نشه یي موادو اخته دي چې 1 میلیون په افغانستان کې دي. په افغانستان کې د مخدره موادو د درملنې 115 مرکزونه شته. د هم اتسو سیمه ایزو نړیوال خبرونه. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویل چې القاعده نور یو عمده ګواښ نه دی. جیمز کلپر په هغه کلنی رپورت کې چې د کانګرس غړیو ته د سې شنبې پر ورځ وړاندې کړ ویل د القاعده بنیاد سخت کمزوري سوی او دغه ترورستي ډله نور داسې نه ښکاري چې پر لویدیځ د لویو پیچلو بریدونو وس ولري. کلپر د سنا د استخباراتو کمیټې ته ویل سربیره پر دې چې القاعده کمزوري سوې ده دغه ډلې د امریکا پر ضد خپله جګړه نه ده درولې او د دې ډلې ملاتړي په ځانګړې توګه په یمن کې پلانونه جوړوي چې پر امریکا او متحدانو یې برید وکړي. کلپر زیاته کړه چې انټرنیټي بریدونو او انټرنیټي جاسوسي د تروریستي بریدونو ځای نیولې او امریکا ته په یو ستر ګواښ بدل سوی دی.
Increasingly state and non-state
په زیاتېدونکو بڼه حکومتي او غیر دولتي ډلې له انټرنیټ کار اخلي. دوی د خپل ستراتیژیکو هدفونو لپاره د انټرنیټ تخنیک او امکانات په کار اچوي داسې چې د حساسو اطلاعاتو د راټولولو لپاره د خصوصي او عامه سکتورونو محتوا څاري. دغه ډول زموږ د هیواد ټول سکتورونه که حکومتي دي که خصوصي دي او که زیربنای دي له خطر سره مخامخوي. د کلپر په 14 مخیز رپورت کې چې د امریکا د استخباراتي ادارو راغون کړي د شمالي کوریا په ګډون د بیلابیلو ګواښونو یادونه سوې ده. د پاکستان په کورم ایجنسی کې وی امنیتي سرچینه ویل یو سړی چې غوښتل یې لوښد سره وټشتي څنګه سر سوي دی. د سیمې خلکو پرتل دي چې خپل نمونه واخلي مشل راډیو ته د مشال رادیو ته دا پیښه تایید کړه او ویل چې دا سنگسار په پاړه چنار کې په یوې هدیره کې وسو. خلکو ویل چې دا سړی نورالدین نومیده او د پاکستان په پوځ کې کار کاوه. د رپورټ له مخې دغه ښځې چې غوښتلې له نورالدین سره وتښتي روغه ده. مشال رادیو ته سرچینو ویل چارواکو هڅه وکړه چې د پاړه چنار تحریک حسینیه بنسټپال شیعه ډله قانع کړي چې نورالدین وبخښي خو ونه توانېدل. د پاکستان پوځ په دې اړه څه نه دي ویلي. یو فلسطینی په لویدیځ غاړه کې اسرائیلي پوځیانو وویشت او وژل سو. رپورټونه وایي چې دا د هغو لسکونو فلسطینیانو له ډلې څخه دی چې د خلیل ښار ته نږدې پر اسرائیلي ځواکونو کاڼي وویشتل. په وروستیو اونۍ کې فلسطینیانو بیا بیا شکایت کړی چې اسرائیلي ځواکونه پر دوی مخامخ ډزې کوي، خو اسرائیلي پوځیان وایي چې هغه وخت ډزې کوي چې د ژوند خطر احساس کړي. جاپان وایي په بریالیتوب یې طبیعي ګاز له میتان هایډریټ څخه چې د سمندر په تل کې و استخراج کړی دی. توکیو وایي چې د لومړی ځل دی چې د سمندر له تله ګاز استخراجېږي. د جاپان د اقتصاد، سوداګرۍ او صنعت وزارت د سه شنبې په ورځ په آرام سمندر کې یو پایپ ښکاره کړ چې د ګازو شغلې ترې راوتلې. ښایي له دې سره د سمندر د تل د ګازو سوداګرۍ ته لاره هوار سي، خو د دې ګاز استخراج ګران کار دی. او وروستی خبرم دا چې د امریکا د فضایي ادارې پوهانو د یوې فضایي څیړنې نتیجه اعلان کړه چې د هغې له مخې ویل کېږي د مریخ په سیارې کې هغه ټول کیمیایي عناصر شته چې د ژوند لپاره پکار دي. ناسا د کیوریوزیټي په نوم د سپوږمکۍ راستولې معلومات په ډاګه کړل. دغه سفینه اووه میاشتې مخکې د مریخ پر سطح کښېناستلې وه. د مریخ په برخه کې د ناسا پیژندل سوي ساینس پوه مایکل میر پرون وویل د کیوریوزیټي سفینې د هغې خاورې تحقیق کړی دی چې د مریخ له مخې راخیستې وه. په دې څېړنه کې معلومه شوې ده چې په دې خاورو کې سلفر، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، فاسفورس او کاربن شته. مایکل میر زیاته کړه اوس ویلی سو چې په مریخ کې ژوند ممکن دی. دا تر دې دمه خبرونه.
د افغانستان سیمه او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا قسیم سولمل څخه واوریدل. د امریکا د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د جګړې په برخه کې دا خبره رد کړه چې طالبان یو مخ ځپل شوی دي. پروانه خبرونه کې په هلمند ولایت کې د ولسمشر کرزي د پرنوی څرګندونو په اړه هم د چارو له کارپوهانو سره خبره کوو.
متاسفانه اوس په ریاست جمهوری کې داسې یو ټیم حاکم ده ولسمشر په جنگ اچي، عامه له امریکا سره په جنگ اچي، عامه له پاکستان سره په جنگ اچي.
د نړۍ مطبوعات ته کتنه لرو او دا هم وري چې سیاسي او اقتصادي څېړونکي وایي چې د ګازو په حق له پاکستان او ایران وروسته موافقې د ټاپي په نوم د افغانستان لاره د ترکمنستان د ګازو د نل لیک پروژه سخته زیانمنه کړې ده. د خبرونه په دوهمه برخه کې اوري چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د نړیوال بانک په مالي همکاري سره د افغاني تولیداتو د کیفیت ښه کول نوې پروژه پرانسته. ازادي او اوریدونکو انیس پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې وره. تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ملي استخباراتو مشر د افغانستان د جګړې په برخه کې دا خبره رد کړې چې طالبان یو مخ ځپل شوی دی. جیمز کلیپر په کلینی رپورت کې چې د کانګرس غړو ته پرون وړاندې کړ څرګنده کړه چې طالبان لا هم د امریکا او نړیوالو هدفونو لپاره ګواښ پاتې، خو القاعده د هغه په وینا ډېره کمزورې شوې ده. د دې څرګندونو جزئیات له احمد شیبر اورو.
د امریکا استخباراتي ادارو د افغانستان جګړې ته بدبینی څرګنده کړې ده. په هغه راپورټ کې چې د سیشن بی پورز امریکایي استخباراتي ادارو خپور کړ، په کې ویل شوی دی چې په افغانستان کې تر 12 کلونو جګړو وروسته هغه طالبان چې مقاومت یې کاوه یوازې په ځینو سیمو کې ځپل شوی دی. د امریکا استخباراتي ادارو خبرداري ورکړ چې د افغانانو اقتصاد به هغه وخت خراب شي چې له افغانستانه د ناتو اکثر ځواکونه را روان کال ووزي او ورسره د لویدیځو مرستندویو ټولنو هڅې کمې شي. په راپورټ کې ویل شوی دی چې په وروستیو کلونو کې د افغانستان اقتصاد منظم وده کړې ده، خو تر 2014 کال وروسته داسې اټکل کېږي چې ورو به شي. د استخباراتي ادارو په باور د جګړو په ډګرونو کې به هم پرمختګ په هغو سیمو کې چې افغان ځواکونو ته امنیت سپارل کېږي ګډوډ شي. د استخباراتو په راپورټ کې ویل شوی دی چې دا ثابته شوې ده چې افغان ځواکونه د لویو ښارونو امنیت ساتلی شي او په هغو لارو کې چې حکومتي ودانۍ شته امنیت ټینګولی شي، خو د افغانستان هوایي ځواک ډېر لږ پرمختګ کړی دی. د استخباراتي ادارو په راپورټ کې ویل شوی دی چې دا سمه ده چې د طالبانو مخه په ځینو سیمو کې نیول شوې ده، خو بیا هم مقاومت کوي او دا توان لري چې د امریکا او نړیوالو هدفونه تهدید کړي. دا راپور چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر جیمز کلیپر د سیشن بی پورس د سنا غونډې ته وړاندې کړ، په کې د القاعده په برخه کې څرګنده شوې ده چې دغه ډله اوس یوازې د تبلیغاتو له لارې د خپلو بریاوو خبرې کوي او د جګړې په ډګر کې یې تاثیر لږ دی. د راپورټ له مخې د طالبانو مشران هر وخت د پولي پورې غاړه په پاکستان کې پناه اخلي او هلته پرته له دې چې وویریږي د خپل بغاوت لپاره ستراتیژي جوړوي. د امریکا د استخباراتي ادارو بیان له هغو بیانونو سره توپیر لري چې د امریکا دفاع وزارت او د جګړې له ډګره یې پوځي قمندانان خبروي. د دفاع وزارت او پوځي قمندانانو په بیانونو کې د ډیر پرمختګ خبرې کیږي او د طالبانو د سختو ځپلو او بیلتون خبرونه خپریږي.
د احمد شیبر په ریپورت کې مو اوریدل چې د امریکا د ملي استخباراتو مشر وایي چې د افغانستان په جګړه کې طالبان یو مخ نه دي ځپل شوي. افغان ولسمشر حامد کرزی پرون هلمند ته تللی و او دغلته یو ځل بیا په خپلو څرګندونو کې د پاکستان پر ضد توندې خبرې وکړې او اسلام آباد یې تورن کړ چې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په هڅو کې له زړه همکاري نه کوي. نوري د کرزی د پرونیو څرګندونو په اړه له افغان کارپوه د افغانستان 1400 حرکت لغړي وحید عمر سره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې آیا ولسمشر تخایي چې په عام محضر کې په بار او آر دا ډول څرګندونې وکړي او یا هغه پر پاکستان اغیز لرلی شي او که څنګه؟ ښاغلی عمر په ځواب کې ویل،
ګوري زه په دې کې یوه خبره مهمه خبره لرم، هغه دا چې نه له مسلکي لحاظه، نه له حکومتدارۍ له لحاظه او نه د ریاست جمهوري له تشریفاتو له لحاظه ولسمشر ته دا ښایي چې دی د درې ورځې مسلسل مطبوعاتو کې ظاهر شي او درې ورځې د مسلسل دی خبرې وکړي او کله په امریکا باندې پړه واړوي د دې وجود حالات کړی په پاکستان باندې واړوي. نو دا یو اړخ د خبرې ده. دویم اړخ یې آیا دا د افغانستان او پاکستان اړیکو باندې تاثیر لرلی شي یا په پاکستان باندې دا فشار اچولی شي؟ دغه خبرې زه وایم چې په هیڅ ډول نه شي اچولی. هغه په دې چې دا د ولسمشر اول وار نه ده داسې غږېدلی. دی په تېرو وختونو کې هم ډېرې داسې خبرې کړې، څو ورځې مخکې هم خبرې وکړې، امنیت شورا رئیس هم دا خبرې وکړې، معاون یې هم پر دې سختې خبرې وکړې. پاکستانیان زه فکر کوم کوفه دا انګیري ګوري دا فقط مطبوعاتي خبرې دي د خپل خلکو د خوشحالولو لپاره یې کوي، نو پیری د خپل خبرې وکي او هغه دومره جدي نه نیسي. ولی دا خبرې هیڅ کله هم په عملی ګامونو باندې نه دي تعقیب شوی.
عمر صاحب، پوښتنه دا ده چې تاسو له کرزی سره د ګډ کار یو تجربه لرئ، آیا کرزی په خپل سر دا خبرې کوي که له خپل سلاکارانو نږدې کړیو سره هم مشوره کوي چې دای باید څه ووایي؟ په دغه دوه درې ورځو کې کرزی هغه څرګندونه چې کړې دي کار پوهان داسې وایي چې دا د افغانستان د ملي منافعو سره سر نه خوري. غواړم ستاسو نظر واخلم.
ما د ولسمشر سره دوه کاله پخوا کار کړی. په هغه وخت کې د من یو اساسي لومړیتوب دا و چې ولسمشر هر ورځ له مطبوعاتو سره مواجه نه کړو. ولې چې ولسمشر به په میاشت کې یواری مطبوعاتو سره مواجه کیږي، په درې څلور هفتو کې یواری مواجه کیږي او یواری خبرې کوي. نو هوال اندېښنه مو دا و چې موږ به دا کوشش کوو چې دی هر ورځ له مطبوعاتو سره ظاهر نه شي. دا یو اړخ د خبره ده. دویم اړخ د خبره آیا دې مشوره کوي کوي نه کوي؟ مشورې دې کله کله کوي. متاسفانه اوس پر ریاست جمهوری کې په دننه داسې یو ټیم حاکم ده چې د هغوی هغه کم نظر ته ده، هغه متاسفانه ولسمشر په جنگ اچي، عام له دنیا سره په جنگ اچي، عام له امریکا سره په جنگ اچي، عام له پاکستان سره په جنگ اچي، عام له ایران سره له ټولو سره په جنگ اچي. تاسو دا راته وایي چې امریکا مو دښمن ده او له طالبانو سره یو ځای شوی او دغه انتحاري امریکا یې د خپل موجودیت وغځي. که مو پاکستان دښمن ده چې دلته مداخله کوي، که مو ایران دښمن ده چې افغانان اعدامي، دا صحیح خبره ده. دغه برداشتونه که په ار کې موجود وي نو دوی د ډیپلوماتیکو چینلونو نه دغه خبرې وکړي، عملی کارونه دي وکړي. پخوا داسې و چې ولسمشر به یوه متشنجه خبره واکړه، کله چې زه په ار کې وم موږ به راووتو یا به زه راووتم، بلکې هغه ویل چې تاسو لاړ شئ. دا خبره په دغه شکل تعبیر کوي، توجیه کوي، تر څو د نج خلق نه کړي.
خبره دلته ده چې ولې په دې کې دوی کومې ګټې د دوی نغښتې دي؟ دغه کسان چې تاسو وایي چې ولسمشر ته سمه مشوره نه ورکوي،
په هر کیم متاسفانه یو د امریکا زد کیم حاکم ده او یو بیا یو بل کیم ده په هر کیسه غویل پاکستان زد. نو دا یو ډول مسابقه خوندې ده متاسفانه کله به رئیس جمهور ده کې د خبرې یو کې هغه یو حلقه په خوشاله کیږي او کته کله ده په پاکستان ته د خبرې یو بیا دا بله حلقه اصلي خبره په دې کې ده نورې څه ولسمشر ته نه ښایي څه دی د یو ویا صفات هر ورځ مطبوعات ته ووځي او هر داسې خبرې وکړي چې هغه ترمیم وړ وي او نه د توجیه وړ وي. یعنی نظریات به یې صحیح وي، نظریات خو یې په دې کې هم صحیح دي چې پاکستان په افغانستان کې مداخله کوي، خو تا به کله زرداری نه وي لیدلی چې زرداری په خپله ووځي او یې خبرې وکړي. زرداری خپله خبره له رحمان ملک له خولې کوي، خپله خبره د مولانا طاهر اشرفي له خولې کوي، خپله خبره د یو بل چا له خولې کوي.
دا ولسمشر کرزی د وروستیو څرګندونو په باب چې پرون په هلمند ولایت کې کړی دی د چارو د کارپو او د افغانستان څوارلس سوه حرکت غړی واحد عمر څرګندونې مو اورېدې. ازادي راډیو خبریالان مو په ژوندۍ بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. تاسو زمون غغله ازادي رادیو اوریدل کتر څنګه مو چې د خبرونه په دوام کې اوریدل دوستانو چې ولسمشر کرزی په رون په هلمند کې د خلکو لوی غونډه توینا وکړه پر لوی د زین انتقاد وکړ د غراز پاکستان نه همکاري هم شکایت وکړ نور مسلې هم وسړل خو پاین حل کې د هلمند خلکو حمله ولسمشر څخه غوښتنه درلودې. دا چې د هلمند خلک هلمندیانو پرون له ولسمشر څخه غوښتي دي او د کوم لوی کارونو غوښتنه د افغانستان له جمهور رئیس کړی دي. همدا شیبه لسیم څخه زمون همکار الیاس دایره سره د ټلیفون په لیکه کې دی. دای صاحب کما ته وای چې او اوریدونکو ته وایو چې لو ولسمشر کرزی څخه پرون د هلمند د خلکو غوښتنې څه وې ترڅو د شرطونو د غوښتنې چې د هلمند خلک د پسوله کې همکاري وکړي هلمند خلک د نور وسلوال فعالیت پرېږدي ترڅو د دوی شرطونو منی د هلمند د خلکو غوښتنې څه وې؟
وړاندې تر دې چې ولسمشر هلمند ته راشي د خلکو په عمازانو کې او د خلکو منځونو کې دا ځل د ځینې عملي ژمنو تمې وې او تلوسې وې. د هلمند د خلکو په لومړي قدم کې د ولسمشر نه په شمالي هلمند کې د کجکي په نوم د برښنا د ډېرې سترې فابریکې د کار درغولو چارې پیل کول وې چې څلور کاله وړاندې دې فابریکې ته سامانونه او مواد په خورا سختۍ دی او ډېر ستر کاروان له برکت چې دا حساب ورسېدل، مګر تر اوسه پورې څو ورځې مخکې راپور هم درلود چې دا پر ځای هلته پرتې دي. بارانونه، شبنمونه او آزادې هوا هغه اکثره زر خوړلي دي او دغه پروژه تر اوسه حتی پیل شوې نه ده. خلکو ډېر ټینګار پر دې پروژې وکړي چې د برښنا د فابریکې د ترمیم کار او د درېیم توربین د نصبولو کار باید هر څه ژر پیل شي. کتون دل من چارواکو د امن داډ ورکړی و، مګر بیا هم ځینې تشویشونه دا وسیل ته امن نشته. خو خلکو ویل چې حتی موږ چې دوی ویلې دي چې وسله واخلو د دې توربین د موادو د امن نقل امن وساتو مونږ ته کار راته پیل شي. ولسمشر بیا ورته وویل چې زه به د بهرنیانو سره خبرې وکړم، که چېرې هغوی دا پروژه پیل نه کړل نو موږ ته دې راوسپارې چې موږ خپله دا کار خپله پیل کړو. او بله غوښتنه د هلمند د خلکو په خاص ډول د یو شمېر ادارو د مشرانو دا وه چې په هلمند کې د اړوندو ادارو غصب شوې ځمکې او د هغوی په راخلاصولو کې د مرکزي حکومت او ځینې زی دخله د دوایر مرسته وکړي. مثلا د معارف د ریاست په زرګونو جریبه مځکه دلته په لس کرا سار کې غصب شوې ده او د مالیې د وزارت په زرګونو جریبه مځکه دا رقم غصب شوې ده. د دې په خلاصولو کې یې د ولسمشر د ځانګړې مرستې غوښتنه وکړه، ځکه چارواکي وایي کله چې یو چاته لاسه چوي د دې لپاره چې د غصب شوي مځکې نه لرې کړي نو بیا یې رسي او اعتبار او باور او اعتماد آن تر کابل رسېږي او د هغه ځای نه واسطې او داشان جوړوي. بله غوښتنه د هلمند د خلکو دا وه چې په هلمند کې د جنګونو او د بې تیرسو نامې له امله ډېری ځوانان او کسان چې غوښتلي چې خپلې زده کړې تر ماسټري او لیسانس پر ډېر ورسوي، نو هغه کسان چې د ولسم ټولګي نه فارغ دي او یا تر څوارلسم پورې زده کړې کړي دي دې کسانو ته دې اجازه ورکول شي چې په دولتي ادارو کې رسمي وظیفې واخلي. په داسې حال کې چې ولسمشر د خپل پنځه څلوېښتمه ګڼه فرمان له مخې امر کړی و چې په دولتي ادارو کې په پنځم او څلورم او دریم یا تر دې راکښته تر اووم بس پورې هغه کسان وظیفه اجرا کړي چې لیسانس وي، نو په داسې حال کې چې نن چې دغه درجه یو څه کمه ده، نو یوه غوښتنه یې همدا وه. بل په نوزاد کې د فرهاد په نوم یو بند دی د اوبو، چې هم د هغه نه په زرګونو هکتاره مځکه د اوبو لاندې کېدلی شي، هم د برکینګ امکانات لري چې یو تربین پر بسته شي، د دې د جوړولو غوښتنه یې وکړه. او بله غوښتنه په ځانګړي ډول چې د ولایتي شورا وکیلانو وکړل، هغه د هلمند په خانشین او دیشو ولسوالۍ کې د رخام د غر موجودیت او د هغې ناامن وضعیت و، چې د دوی په وینا د بهرنیو ګاونډیو له هېوادونو څخه قاچاقبر راځي، او د دې رخام ډبرې او دا غر یې اکثره تمام کړي دي او وړي یې قاچاقي، او په عین وخت کې د سرحد د تړلو او پر سرحد باندې د افغان ځواکونو د چولو غوښتنه هم وکړل. خو دلته بیا چارواکي وایي چې په سرحد باندې زموږ افغان سرتېري په دې خاطر هم استعدای نه شي اوسېدای نه شي چې هغلته ودانۍ نشته، د هغوی لپاره تاسیسات نشته، د اوبو امکانات نشته. نو د اکمالات په برخه کې کېدای شي ستونزې وي، ځکه هلیکوپتر و داسې هم نشته. من تاسو دې ټول کې ولسمشر یوازې د خلکو سره سر وشوروي او وویل چې دا کار کوم او دا کار کوم او دا کار کوم. دا خبرې دي چې دلته خلک وروسته تر دې چې ولسمشر درتللی دی ډېر داسې ناهیلي دي، وایي چې موږ اوس او موږ فکر کوئ چې ولسمشر به دا ځل عملي ځینې ژمنې راوړي او په عمل کې به موږ ته ځینې کارونه وکړي، مګر بیا هم دا خبرې او دا ژمنې پر الفاظ پاتې شوې، د ژمن پر سر پاتې شوې او داسې ولسمشر لکه څنګه چې راغلی نو ورته او دا ساده خالي پاتې شوه. د دې تمه د حکومت د ډېرو کړو ژمنو له امله چې په بېلابېلو وختو کې کړې ده داسې ژوندي نه ده، او تمه یې داسې نه ده چې د دوی فکر وکړي چې دا ژمنې چې ولسمشر کړې ده او پرده شي.
ډېره زیاته مننه دوستانو. الیاس دی و چې هلمند ولایت ته د ولسمشر کرزي او له ولسمشر کرزي څخه د هلمند د خلکو او مشرانو د غوښتنو په اړه معلومات درکول.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
تاسو زمون غږله ازادي رادیو او رای جنقه الکوزه د نړۍ مطبوعات ته کتنه لري.
نیویارک ټایمز ورسپانې په وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر په اړه مضمون خپور کړی او په پیل کې راغلی چک هیګل افغانستان ته د سفر پر مهال چې د امریکا د دفاع د وزیر په څوکۍ باندې لټاکل کېدو وروسته دغه هیواد ته لومړنی سفر و، یو لنډ ارزونه وکړه چې د افغانستان وضع پیچلې ده. ورسپورنه ده که دا امریکا دفاع وزیر چک هیگل افغانستان تا پخپل دغ سفر که لیوی داسی زن وجون که حمله سر مخامخ شوشه دا ناست زای تردیر نگده و او حتی دا هغی خونی کرکه هم مات شوی چه دا پکی غونه در لوده. هیگل پاین وقت که لیو بل تکن سر هم مخامخ شو و هغا دا جمهور رئیس کرزی خبری وی. دا افغانستان جمهور رئیس ویل امریکایانو او طالبانو لاسونه یو کری او امریکا لده لاری غواری پا افغانستان که خپل پوزی حضور او گد کری. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر له دغو ټکانونو سره سره په سیاسي بحثونو کې له داخلېدو څخه ډډه وکړه، په خاص ډول د تړلو دروازو تر شا له جمهور رئیس کرزي سره په کتنې او غونډو کې هم سیاسي بحثونه ونه کړل. ورسپانه لیکي د امریکا دفاع وزیر افغانستان ته د خپل سفر په جریان کې څرګنده کړه چې اصلي هدف یې د ائتلافي ځواکونو د عملیاتو د څرنګوالي او افغان ځواکونو ته د چارو د سپارلو د پروګرامونو ارزونه وه. نیویارک ټایمز زیاتوي د امریکا دفاع وزیر هیګل ومنله چې د افغانستان اساسي بحران دا مهال د ملي حاکمیت په برخه کې د افغانستان د مشر د غوښتنو او په افغانستان کې د ائتلافي ځواکونو د جنګي ماموریت د واقعیتونو ترمنځ د تعادل مسله ده. واشنگټن پوسټ ورسپانې هم په وروستۍ ګڼه کې افغانستان ته د امریکا د دفاع د وزیر د سفر ستونزو ته اشاره کړې او د مقالې په یوه برخه کې لیکي څو اونۍ وړاندې په واشنگټن کې د امریکا له جمهور رئیس باراک اوباما سره د جمهور رئیس کرزي له بریالۍ کتنې وروسته د افغانستان مشر له امریکا سره د اختلافونو نوو څپو ته داخل شوی دی. واشنگټن پوسټ زیاتوي دا لومړی ځل نه ده چې جمهور رئیس کرزی له خپلو متحدانو سره مخالفت څرګندوي. دا ځل هم د امریکا پر ضد د ادعاوې واضحه شوې نه دي. ورسپانه لیکي دا هم باید له یاده ونه باسو چې متحده ایالاتو له طالبانو سره په رښتیا هم بحثونه پیل کړي ول او د کرزي ادارې پکې شامله کړې نه وه. د واشنگټن پوسټ په باور دا ډول اختلافات ممکن په یوه ساحه کې ګټور واقع شي او هغه دا چې د جمهور رئیس کرزي د کار دوره مخ په ختمېدو ده، خو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو راتلونکي د بحث وړ مسله ده. ورسپانه وړاندې دي چې شاوخوا یو کال وروسته ممکن د امریکا استازي په افغانستان کې له کرزي سره مخامخ نشي. تر ټولو مهمه مسله ستراتیژي ده چې په افغانستان کې د یوې غښتلې او باور وړ ادارې جوړولو لپاره لار هواروي.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ. اوس هم د کابل د یو شمېر روغتونونو په اړه او د غراس د خلکو سرګندونې د چاپیریال په اړه اورو.
تاسو له پیغامونو نه
ابراهیم ستانګزم د دې اړیابات روختون چار چاپیره کورونه چې اوسی کې خپل کثافات د اړیابات روختون ته وراچوي. د دې اړیابات روختون د رئیس نمهیله د سیزه لپاره یو مخنیوي کې د پروان ولایت کوی صافی د ولسوالۍ زمونږ د کوی صافی کې د نیک شه ده د شپې د خوانه به ګیر اختران یو هم نه چې ورشه مریضان هدي وسره زه وته چې را کارو ته څوک یې وسره لري او څوک یې نه لري. او د ډاکټرانو هر سړی 15000 معاشونه دي او د شپې خوانه یو ډاکټر پکې نه غم پکې د سنې وسطو لري زه سو امبولانسونه او خلکو لپاره دي چې څوک ماډاران دی او ماړه خوي. وسلام په احترام تاسو ورو
تاسو زمونږ غږ له ازادي رادیو اورئ. سیاسي او اقتصادي څېړونکو وایي چې د غازو په حق له د پاکستان او ایران وروستۍ موافقې د ټاپې په نوم د افغانستان له لارې د ترکمنستان د غازو د نلیکې پروژه سخته زیانمنه کړې ده. دوی د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې په دې برخه کې ډېره ملامتي ځکه د افغان حکومت پر غاړه ده چې په دې حق له بې پروايي کړې ده. ټاپې هغه پروژه ده چې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان غاز لیږدوي. په دې اړه جزئیات د نسیم شفق په ریپورت کې ورو.
د پاکستان او ایران ترمنځ د غازو په برخه کې وروستۍ موافقې ته په پام سیاسي او اقتصادي څېړونکو وایي کچېره پاکستان له ایران څخه د اړتیا وړ غاز ترلاسه کړي نو خي چې د ټاپي پروژه عملی نشي. دا اندېښنې وروسته له هغې راوپاره دي چې د یوې نوې موافقې پر اساس له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپ لاین غزولو کار پیل شو. د سیاسي چارو سیړونکي جاوید کوهستاني د سې شنبې په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې ټاپي پروژه پر اقتصادي ارزښت سربېره ډېرې سیاسي او امنیتي ګټې هم افغانستان ته لري. خو د په خبره خایي چې دا پروژه له ډېرو ستونزو او ننګونو سره مخامخ شي. خاغلی کوهستانی سرګند کړه چې هند او پاکستان ته د افغانستان له لارې د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین د غزولو د پروژې په برخه کې ډیره ناغړی افغان حکومت کړي.
د امنیتي ستونزو او د افغان حکومت د کمزوري له امله چې په دې برخه کې درلودې د ترکمنستان د غازو پایپ هند او پاکستان ته تر اوسه نه دی غزول شوی. زه په دې برخه کې د افغانستان حکومت ملامت بولم چې ونت پنید ورته رسیدګي وکړي. دا د افغانستان د خلکو او راتلونکو لپاره یو ښه فرصت و چې له لاسه یې ورکړ.
ټاپی یا د افغانستان له لارې هند او پاکستان ته د ترکمنستان د غازو د پایپ لاین غزول هغه پروژه ده چې په تیرو څه باندې لسو کلونو کې پر عملي کولو یې خبرې کیږي. دا پایپ لاین نږدې 1100 کیلومتره اوږدوالی لري چې کابو 1.5 کیلومتره د افغانستان په خاوره کې تیریږي او د دې پروژې له عملي کېدو سره به هر کال افغانستان ته کابو 400 میلیونه ډالر ګټه ورسیږي. په ټاپی پروژې کې د ښکېلو هیوادونو له موافقې سره سم باید پر دې پروژې په 2012 میلادي کال کې کار پیل او د دوو کلونو په مده کې کار پای ته رسیدلی وای. خو د اقتصادي چارو سیړونکي وایي چې افغان حکومت د پروژې ته لازمه پاملرنه ونه کړه او پاکستان د خپل اړتیا وړ غازو د ترلاسه کولو لپاره له ایران سره موافقه لاسلیک کړه. د کابل په هنتون د اقتصاد استاد تاج محمد اکبر ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان او ایران له وروستۍ موافقې سره خپل سیاسي او اقتصادي اهداف ترلاسه کړل او ګمان نکيږي چې د ټاپي پروژه عملی شي.
پاکستان لغوري چې د افغانستان منافع تامین کړي هم د دښمن دی هندستان سره ده. بنان هم نگاه اقتصادي نگاه هم نگاه سیاسي نگاه خپل مخته ایران ته د ګاز په پروژه کې دی ورسېدل او بلې خوانه ایران هم چې تعزیرات سره مخامخ وو د دې پروژې په ارتباط د یو لوی لاس راوړنه وو. هم ګاز خرڅ کړل او هم یو ډېر لوی متحد دی ازلای متحدي امریکا ځان ته کش کړل.
مونږ هڅه وکړه چې په دې اړه د قانونو وزارت نظر واخلو، خو د دې وزارت چارواکي خبرو ته حاضر نشول. بلخوا د سوداګرۍ او صنایعو وزیر انور الحق هدي د دې پروژې په اړه په لنډ ډول ازادي راډیو ته داسې وویل
دا
باید ولیدل سي چې ټاپي او دا پروژه له یو بل سره سیالي دي او که په جنوبي اسیا کې تقاضا دومره سته چې د دواړو پروژو عملي کولو ته اړتیا ده. که چیرې دا پروژې له یو بل سره سیالي وي نو پر ټاپي هرومرو منفي اغېز لري، خو په دې اړه باید تاسو معلومات د قانون له وزارت څخه
واخلئ.
اسلام آباد او تهران دوه ورځې وړاندې له ایران څخه پاکستان ته د غازو د پایپلاین غزول پیل کړل. پر دې پروژې څه باندې و میلیارډ ډالر پانګه چول کیږي او ایرانۍ او چارواکو له ترکمنستان نه هم غوښتي چې د ایران له لارې خپل غاز پاکستان او هند ته ولېږدوي. سره له دې چې لا تر اوسه د ټاپي پروژې د عملي کولو لپاره هیلې شته، خو ویل کیږي که چیرې دا پروژه تطبیق نشي نو دا به افغانستان ته لوی اقتصادي ګزار وي چې جبران کول یې هم ناممکنه کار دی.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو او ری اتنی مې بجې شوې دی. له قسیم سولمل څخه د مهمو خبرونو لنډي زورو.
د متحد ایالاتو استخباراتي ادارو ویلي د افغانستان په جګړه کې وسلوال طالبان یوازې په ځینو سیمو کې ځپل سوي دي. د امریکا د استخباراتي ادارو د ریپورت پر اساس چې پرون خپور سوی له 2014 کال وروسته له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې د مالی ملاتړ کموالی د دې هیواد اقتصاد ته یو لوی ګواښ ګڼل سوی دی. افغان چارواکي وایي له مخدره موادو سره د مبارزې ډلو څه باندې 21 تنه مخدره مواد نیولي. د انټرفاکس او اسوسییټډ پرس اژانسونو په وینا د غنشي مواد د روسیې د مخدره موادو د مخنیوي د فدرالي ادارې په مرسته د عملیات پر مهال په ننګرهار ولایت کې نیول سوي دي. د افغانستان د امیر روغتیا وزیر ویل په نشي موادو د خلکو روجدیدل د نړیوال تورزم په څیر افغانستان ته په یو ګواښ بدل سوي. د امریکا د ملي استخباراتو مشر ویل چې القاعده نور یو عمده ګواښ نه دی. جیمز کلپر په کلنی ریپورت کې چې د کانګرس غړیو ته د سیشن به پرس وړاندې کړو ویل د القاعده بنیاد سخت کمزوري سوی او دغه تروریستي ډله نور داسې نشکري چې پر لویدیس د لوی پیچلو بریدونو وسولري. د پاکستان په کورم ایجنسی کې یو امنیتي سرچینې ویل یو سړی چې غوښتل یې له شدې سره وتښتي څنګه سر سوی دی. یو فلسطینی په لویدیځ غاړه کې اسرایلي پوځیانو وویشت او ووژل سو. او د امریکا د فضائي ادارې په هانو د وی فضائي څېړنې نتیجه اعلان کړه چې د غیل مخي ویل کېږي د مریخ په سایره کې هغه ټول کیمیاوي عناصر ستا چې د ژوند لپاره پکار دي.
وړاندې په خبرونه کې ازادي او اوریدونکو نس پروګرام هم لرو. افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د نړیوال بانک په مالی همکاري سره د افغاني تولیداتو د کیفیت ښه کولو نوې پروژه پرانستله. د سوداګرۍ وزیر د سه‌شنبه په ورځ د دې پروژې د پرانستلو پر وخت په کابل کې خبریالانو ته وویل چې دغه پروژه 22 میلیون ډالر لګښت لري چې په راتلونکو درو کلونو کې به د افغانستان په څلورو ولایتونو کې عملي شي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هیلو خوده چې د دې پروژې عملي کول کولای شي په افغانستان کې سوداګرۍ ته پراختیا ورکړي او د افغاني تولیداتو د کیفیت د ښه کولو لپاره هم ګټور ثابت شي. د زید رډیو خبريال معصوم میوان په ریپورت لري.
د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ته چارواک په خبره د افغانستان د مارکیټونو د پراختیا پروژې په عملي کولو سره به تر 120 شرکتونو د دې پروژې تر پوشش لاندې سي. د سوداګرۍ او صنایعو وزیر ډاکټر انور الحق هدي د سیشن بپورس په کابل کې د پروژې د پیلولو پر وخت وویل چې دا پروژه د نړیوال بانک په 22 میلیون ډالر وړیا مرستې سره په څلور ولایتونو کې په درو کلونو کې عملي کیږي. ښاغلی هدي وایي د دغو پیسو 13 میلیون ډالر به د ادارې او خصوصي سکتور او 4 میلیون ډالر د سوداګری او صنایع وزارت د کارکونکو د ورتیاو د لوړولو لپاره ولګول سي.
نقطه مهمه کې ای پروګرام برمدار ایست
دا پروګرام چې مونږ ته کوم ټکی لري دا دی چې افغان متشبثین سوداګری او سوداګری تولیدات او تسرګندوي چې بازار په څه حالت کې دی، بازار ورته پیدا کوي، د ډیزاین او معیار ارزښتونه ورته مطرح کوي. دا پروګرام د دوی لپاره یو صلاحکار دی چې په کومو برخو کې خواله راولي، نو په دې اساس بیا دوی کولای شي چې د نړۍ په چې سیالي وکړي.
نوموړي هم دارنګ وویل چې د دې پروژې د عملي کولو هدف د سوداګرۍ وزارت لخوا په کابل، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې د تولیداتو د پراختیا او کیفیت لوړول دي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسؤلین هم د دې پروژې د عملي کولو هرکلی کوي او د دې پروژې پر دوام او شفافیت ټینګار کوي. د دې خونې رئیس محمد قربان حقجو په دې غونډه کې تیرو کلونو ته په اشاره وویل چې له افغانستان سره میلیونونه ډالر مرسته پر ځای نه ده لګېدلې. د مسؤلو ادارو وغوښته چې د دې پروژې پیسې دي غیر مسؤلو او بې مسلکه کسانو ته ورکوي. په افغانستان کې د نړیوال بانک رئیس هم دغه پروژه مهمه بولی او وایي د دې پروژې په عملي کېدو سره به د افغاني تولیداتو ستونزې کمې او وړتیاوې به لوړې سي. رابرټ سام په دې اړه
وایي
هغه هیوادونه چې تازه پر پښو درېدلې لکه افغانستان، دا په ځانګړې توګه کوچنیو شرکتونو ته سخته ده چې د نړیوالو سیالیو هر غوښتنه ومني. څه په صادراتي بازارونو کې او یا هم په کورنیو بازارونو کې د تولیداتو او وارداتو د سیالیو په هکله، حتی تر دې وړاندې دې شرکتونو د تولیداتي پانګو په اړه خپلې غوښتنې څرګندې کړې او د نغدو لمس وړ پانګو غوښتونکي شوي دي.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې ډېر شرکتونه د تولیداتو د ټیټ کیفیت له امله نسي کولای په نړیوالو سوداګریزو مارکیټونو کې سیالي وکړي. په دغو راپورونو کې ویل کېږي چې د افغانستان په بازارونو کې د چین، پاکستان او ایران تولیدات پلورل کېږي چې د افغاني تولیداتو بازار کمزوري ساتلی. افغان سوداګر او د تولیداتي کمپنۍ خاوندان ګیله لري چې د پانګې چونې او تولیداتو د پراختیا لپاره ورته پوره اسانتیاوي نه برابرې شوي، نو ځکه په نړیوالو سوداګریزو چارو کې سیالي نسي کولای.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو په دې پروگرام کې زه سالی در سره یم. تاسو له غنو ټلیفوني پیغامونو سره السلام علیکم. په دې پروگرام کې له اوریدونکو اوري چې د ملي یووالي د ټینګښت پر لارو چارو خبرې کوي. ځینې یې له افغان دولت څخه غواړي چې د پاکستاني طالبانو د یوې ډلې مشر مولوي فقیر محمد پاکستان ته ونه سپاري، بلکې په افغانستان کې دننه یې محاکمه کړي. ځینې نور اوریدونکي له افغان دولت څخه غواړي چې په سیمو کې د بیا رغونې اساسي پروژې عملي کړي. اوریدونکو په تیره اونۍ کې پر نورو مسایلو هم خپل پیغامونه ثبت کړي چې په همدې پروګرام کې اوریدلای شئ. د ازادي اوریدونکو پروګرام هر اونۍ دوه ځلې ستاسو د لیکونو، ایمیلونو او ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړیږي. په دې پروګرام کې زیات وخت ستاسو ټلیفوني پیغامونه ته ورکړل شوی. د یادونه هم درته کوم چې د پروګرام د اوتومات پیغام ثبتونکو ماشين شمیره د همدغه پروګرام په جریان کې اعلانېږي. په پیل کې اوریدونکو د پاکستاني طالبانو د یو ډلې د مشر مولوي فقیر محمد د نیول کېدو په اړه خپل نظر څرګندوي.
زه عبدالغني د بغلان د ولایت په سلطنه د افغان دولت څخه غوښتنه یوازې او یوازې همدغه چې باید افغان دولت مولوي فقیر محمد چې د طالبانو مشر نیولې دي، د پاکستاني طالبانو مشر باید ژر تر ژره خوشي کړي، ځکه پاکستان هم هغه طالبان خوشي کړل چې هغه بیرته د جنگ په کرښه کې بیرته په افغانستان کې د حکومت پر ځای ټینګېږي.
غازی محمدی دی کابل ولایت د سربیل سالای نه پتاماس کیم. د افغانستان د اسلامي دولت نه دا هیله لرم چې مولوی فقیر محمد محکمه کی او تحقیقات وکړي، دا باید خوشی نشي.
غازی محمدی دی کابل ولایت د سربیل سالای نه پتاماس کیم. د افغانستان د اسلامي دولت نه دا خواهش دا هیله لرم چې مولوی فقیر احمد دا چې دا باید خوشی نکی او دا د افغانستان غا تا سرمایه دا شدا فائدہ محکمہ سی او پاکستان ته ورنک ولسی.
لیکن خکندار ولایت د پاکستان حکومت د افغانستان ورته معنا د زموږ بنجان علاقه د نو له کله کسان علاقه چې د خوښه و هغه به تولاړه خپل د مسلمانانو سره یو ځای شو او افغانانو چې د افغانستان حکومت دا یو لا بم نشو ته ویلای تر هغه چې ونیو فقیر محمد دې د سیدا د اختاور کې وایي موږ سره تبادله وکړه. دا نشته دا له ټول افغانان د دې پوه چې پاکستان دا ول هغه زموږ دشمن دي دردانه نورې پوری.
کریم افغانان د پکتیا ولایت نه پیغام ساتم. پیغام یې دغه دی چې دغه د پاکستان غلامت حکومت دا خبره وکړه چې مونږ افغانستان تنزو د افغانستان غلامو سره مونږ د سولې په باره کې خبرې نه کوو. دا د انګلیس پالیسي ده، دا د انګلیس قانون ده، دا غلامو کار نه ده، دا بالکل فقط عام نشي منلی نه منو.
داوود تنظیم زه د پاکستانی ملایانو دغه پریکړه چې مونږ افغانستان ته نه ځو او ورته د اسلامي تقاعد لمخې فتوا نه صادرو، زه زه په کلکه باندې غندم او زه د افغان حکومت نه هیله کوم چې د پاکستانی ملایانو په دروغو وعدو باندې ونه غوریږي. پاکستان ملایان او حکومت ټول د افغانستان دپاره توجیه کوي چې افغانستان وران او ویجاړ کړي.
السلام علیکم
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره 0202-43-61 شمیرې ته زنګ ووهئ چې ستاسو ټلیفوني پیغامونه په اوټومات ډول ثبتوي. یو نړیواله شمیره مو ده 00-420-22-11-24-115. د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0202-43-61 او نړیواله شمیره 00-420-22-11-24-115.
انوار صدیقی د پکتیا ولایت یاری وزای ولسوالۍ نه تاسو سره په ټلیفون پیغام مې داده چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون وایان نور محمد نور دا پیغام خپور کړ د رسنۍ د لارې چې مو ډېر ځینو کې د بی امنیتۍ د وجې نه خپل سندونه نه کېږو ځکه چې هلته امنیت تامین نه دی. په دې باره کې خوست کې خصوصا متا قومون ولسونو مو هم دا نظر دی چې باید دوابانه جوړه نه شي ځکه چې ډېر ځایونه دوی په دغې نامې تورن کوي چې دلته انتخابات نه کېږي. نو دا خبره د خلکو حق سوځي او د دغو خلکو د انتخاباتو نه محرومه کېږي.
حبیب الله محمدی دازای لا پکتیا ولایت لا اریوب دازای ولسوالۍ تخه دغه ټاکنو د کمیسیون مشر پاول احمد مانوی ته د چې ویلي دي په نام نسیمو کې په دغه صندوقونه نه کېږي. موږ د پکتیا خلک د خبرې په کلک غندو او معمولا د پښتنې چې معمولیت خو خراب دی نه دي ته خو دا معلومېږي چې پښتنو ته دا ځل انتخاباتو موقع ورنه کړل شي.
زه نور پیغام نه لرم. د بغلان د ولایت نه در سره غږېږم. دهنۍ غوړۍ ولسوالۍ نہ برق لری ورورا او نہ سرک آباد لری سرکونه خراب دی. دا برق ته متوجه شي دا دولت باید زمونږ لپاره موږ دا خدمت غواړو چې زمونږ لپاره برق راشي ټول وطن ته برق راغلي ټول لسوالي ته ټول منځکو ته زمونږ لسوالي کې نه برق شته او نه بوسټا زمونږ په بازار کې برق نشته. برق نه خلک مستفید نه دي. دا ولی موږ د ملت کې نه حسابېږو.
صدیق الله معصومی د کندهار ولایت څخه دا خبره کوم. دلته په کندهار کې موږ دغه د برېښنا ستونزه لرو. نو موږ د ازادي راډیو څخه زه دا غوښتنه کوم چې زما پیغام تر د نور ټولو چارواکو پر ورسیږي چې په کندهار کې د برېښنا ستونزه حل کړي. وسلام.
لغمان ولایت د رنګار ولسوالۍ اوسېدونکی یم.
او دلته زمونږ په ولسوالۍ کې د ریګال ولسوالۍ کې ډېر پوپولر یو بيسي یعنی راسینو به بيسي زیاتې دي. جمهور رئیس کرځای مې اورس لغمان درغله او مخکې انتخاباته کې وعده وکړه چې زموږ په دې سین باندې تاسو ته اوبن جوړو موږ دې پاسو اون دا په دغه پنځه کلونو کې دغه خبره یې عملي نه شوه.
موږ مشکلات دغه دي یوازې خاورې سالي پکتیکا ولایت کې موږ یو لارې بندې دي تقریبا دا دولس کاله کېږي هېڅکله زموږ د زینت خلاصې چې یو مز هغه مریض یو اخصي مشکلات راته کېږي چې نو د هلیکوپترو په انتظار کې بل مخدراتو شرکت چې هلته هېڅکله کار نه ده کړی. نو موږ له تاسو دا خواهش کوو، له تاسو دا ارزو ده چې تاسو زموږ پیغام ټول پلو چارواکو ته ورسوي. په لس کال کې زموږ پیشوګانې لا اوس هم شته چې هغه مریضان وي یا څوک وي نه بازار ته راته شي نه څه کوم مشکلات له چا سره شریکولی شي. نو لطفا دغه زموږ پیغام ټول پلو چارواکو ته ورسوي، مننه.
محمد ولایت درکاد ولسوالۍ د حکومت دین خواهش لرم مشورې همکاري نه ده کړې. دا ولایت د تخارې همکاري نه ده کړې، دولت کړې نه وزیر ده مایبنه کړې ده. دغه مشکل مل بې خیال لرم مثلا کومه کوشش چې ولسوالۍ د راځي مشورې حکومت متوجه نه ده کړې. استاد دین خواهش لرم زاید د لارې سینې ماسینې د ازما د حکومت ورسې یعنی
محمد خطانی هم د هرات د ولایت د شمډن د ولسوالۍ د کاریزیز د کلي اوسېدونکی یم. دغه خبره مې ده چې ساتکان چې غواړي صلحې ته هم راځي چې هغه ځای نه دی معلوم، هغه به چېرې راشي چا ته خبر شي دا د دې دپاره ځای وټاکل شي.
زه محمد عالم د فقار بازار حکومه چې د کله دی راځي چې موږ دا خواهش کوي چې دغه چارواکو پولیسو او دوی ته د مخالفانو سره په بازار کې دونه بچي ورنکړي او ډېر به بچو سره کېږي، نه د سړي څخارې نه د موټر څخارې د هېچا څخه راغلی او څوک خبره نه شته سره که څوک خبره ورسره وکړي دستي اخېده کېږي هغه سړی هم وي یا نه څه کوي.
د حسین خیل ام کابل نه خبرې کوم. زما پیغام د نظامي تجهیزاتو د بریتانیا په حق لدی. هغه تجهیزات چې اوس بریتانیا غواړي د ازبکستان یا ترکمنستان دولت ته تحفه ورکړي. زما پیغام د افغانستان او د بریتانیا حکومت ته دا دی، هغه تجهیزات چې تاسو د دېو په وجه د افغانستان خلکو ته رقم رقم مشکلات متقابل شول، یعنی دغه تجهیزاتو یعنی دغه جنگی افزارو په وجه د افغانستان خلکو قسمه قسم مشکلات ولیدل. اوس دغه افزار ولې د برېتانیا حکومت د افغانستان حکومت ته نه تسلیموي چې د دوی نو تشکیل نظامیان د هغه نه استفاده وکړي او د هغه د اقتدار موږ د امنیت په باره کې یو حیاتي ارزښت لري.
زه وحید الله د لغمان ولایت د لنګر ولسوالۍ ملام صاحب درې د پریانې کلي اوسېدونکی یم. دلته طالبان ډېر دي او طالبان ډېر په تنګول وو د حکومت څخه دا کومک غواړو چې دلته طالبان ډېر ظلم کوي. زموږ پوښتنې دي چې سلام وکړئ. د
لوړو زده کړو وزارت خپل د ټول افغانستان د ټولو ولایتونو لپاره بورسونه دایروي، یعنی هغوی ته بورسونه ورکوي، خو کندهار ته یوازې او یوازې د هندوستان بورسونه ورکوي. دا چې افغانستان ته د مختلفو هیوادونو لکه امریکا، کاناډا، فرانسه، جرمني، ایټالیا، اسپانیا او روسیه او لندن د دغو مختلفو هیوادونو بورسونه افغانستان ته راځي، خو متاسفانه چې د کندهار د محصلینو لپاره د لوړو زده کړو وزیر یوازې د کندهار د محصلینو لپاره د هندوستان او بعضو ته د ترکیې بورسونه ورکوي. نو ما د دې څخه دا تقاضا ده، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ په تېر کال کې د استرالیا هیواد د افغان د کندهار لپاره هم د محصلینو ته دا ومنله چې موږ به تاسو ته بورسونه په راتلونکي کال یعنې په 2019 کال کې تاسو ته بورسونه درکوو تر څو تاسو د کندهار محصلین د دې بورسو نه مثبته استفاده وکړي او د کندهار محصلین د استرالیا یا هیواد ته ولاړ شي او هلته خپلې زده کړې ترسره کړي.
عبدالقادر مودکی کیم د کندهار استاد سره په تماس کې یم. د جناب محترم جمهور رئیس حامد کرزی صاحب د دې فرمان په تایید خپل مابینی جنگ ته د پردیو تیاری امر راغلی. په دې فرمان زموږ د افغانستان 50% صلح او نور مشکلات حل سو په شرط دی چې عملی سي دا فرمان.
زمونږ یو پیغام دی ولایت د قرغیو ولسوالۍ د کسی عزیز خان نه تاسو سره په تماس کې یم. دغلته زمونږ د کسی عزیز خان په ساحه کې یو تعداد ځمکې دي د نمرو په هغه سره توضیح کېږي د مهاجرینو لپاره، او دغلته دغه کم جهینه سي دي او دغه کم خلک سي دي، دغه خوار او غریب خلک دي، او دغلته زمونږ په منطقه کې یو ځمکې غیب کوونکی ده چې دا د خوار او غریب حق اخلي او په نورو خلکو باندې د تجارت په ډول سره خرڅوي.
سلام خبر کوم غوښتي او سره د خیازو ذکریا زمونږ د حکومتي د خپل مقامات نه دا وختونه د څکن والا راشي موږ افغان مهاجر راغلي د پاکستان او چې تاسو د پرمخ سره کو نه کیږي او دا د ساتوار د دا چې ورا دا سالات دي دا خو کم مواد کم کومونه چې راځي خو د مهاجر د پاره راځي د طبي بشپتونه پر شپات باندې پرمخ لري او ورځ په تاسو د په نظر په کاندار اخلي نو دې ما څنګه مخمنه دی ورځ کاندو چې پراته ورځمو په دې خبره دی غوړ وشي
سمندري د دې شنو سوالي د سرې کلا د سیمینا د 215 مېوان کو سرباز زه غواړم چې ما دغه پیغام څنګه د برتانیا د خلکونه دا دا سربازان چې دلته وظیفه راکړي دي هغه سلاګانې باید په پاکستان خرڅې نه شي، باید افغانستان سربازان ته تسلیم کړي چې دوی معرفه کې ورته اړتیا لري.
د ازادي او اوریدونکو پروگرام ته غواړی اس
زه د بنګی د ولسوالۍ نه تاسو سره غږیږم. غلام احمد ننوم د تخار ولایت کې د درې نفر سیاسي کال کیږي چې په نامه د عمر خان یا محمد شاه بنګیان دي. هیڅ د دې قضیې پښتنه هم نه کوي چې دغه یعنی چې لاس نفر وزلې وای باید د دوی عقاید یا اعدام ته برابر دا باید خوشې کړی وای ترې ټول چا من کړی او دوی نن ته ورځې د چرګان اته ورځ اته کال کیږي چې دوی هیڅ پروسه د دې چا پښتنه نه ده کړې.
پولیس د تګاب پولیس والی کې افاده وظیفه کوم. محترم حامد صاحب کرزی رئیس جمهور افغانستان چې کوم فرمان صادر کړی دی دې په وخت کې هوایي قوې تقاضا وکړي د خارجیانو نه. محترم حامد صاحب کرزی دی خپله جبهې د جنگ ته راشي، دلته دې د جګړې زور وګوري، بعد یې هغې دې دا فرمان صادر کړي.
مدغل سے ولایت مرغاز ولسوالی چیز پر تماس کیے ہم تقریباً دو کال پر مدعا کی چیز انکشاف دیا تھے وہ دفتر آگے وہ او مست یہ پیساب دلسو پروجو پروجو مست منظر پیڑی اور اسی طرح کے نسان نو پوری روی چھ دا پیسے بھی پر او کھول لے او کدا دی چھ پر پر لاو لاو نو مرجین کو چھ دے گز مول کار نو پروجین پر مخوا چھ او خال پر کار چھ یو سلام
یو ډریور خبرې کوم چې ساده سي ډریور يم په دغه ایرات او د کابلار له دې د لارام ته کې ایرات پر دوه نه غلطي دي په دغه لار کې د شپې په 3 بجو ته 9 بجو مو راوځو څلور ځې ته ځې ولای مو شي راځو کې څه ودره وو خو بیا دا سواره مو سره نه ځا کې ارجی راځي بیا موږ راځو دې لپاره په څه لپاره ول سواره ولای څه سره لري چې څنګه وو دغه وو چې ودی بیا داخله کوی راځي د ولای مو سره درو اونای
کارځای کوي هڅه اسی اورګانونو موسیقه ولای چې د جنګ په دغه کې هوایي ځواک د خارجانو نه وغواړي. نو کرزی صاحب نه ویل کېږي کله چې جنګ دغه ته ولېږي او چې دا جنګ وګټي
په خوښ کې یو شمېر خلک او ذکران د ګزړن د وکیل نه پروګرام څخه شکایت کوي. د دین ولسوالیو خلک وایي چې د ګزړن د وکیل ټیمونه ورلګل کېږي خو ذکران په سم ډول ماشومان ته د ګزړن وکیل نه تطبیق کوي. دوی د عامه روغتیا له معصول چارواکو ته خوښتنه کوي چې د روغتیا په برخه کې خوځ کا زیاته پاملرنه وکړي. لا بل پرواه سپروایزران او ذکران د خلکو یاد شوی شکایت مری خو زیاتوي چې د دوی وختنی باید د سیمو په کچه د امر اختیاري اساس او وزارت په پام کې ونیسي. قربان منګل د ازادۍ رادیو خوست.
زه ډاکټر سمیع الله شاهد اریو ځاځي ولسوالۍ ته تاسو سره په تماس کې یم.
په اریو ځاځي ولسوالۍ کې زه ډېر دغه ډېر چټلې په بازار کې راځي نه او موږ د اریو ځاځي شاروال ته غواړو چې د دې په اړه جدي اقدامات وکړي کله چې د ناروغیو لامل دوه ګرځي. ما دا پیغام زموږ په کلی ته لارې ډېرې خرابې دي. دا هلک ټول دي لارې جوړې څوک کله نه چې بازار ته سیمي ته باران وشي ډېرې ټینګې خټې دي. دا نه دا ته یې خپور دي او د مولارې پخې دي او یې پلان خراب دي او موږ څه کولی دي لارې نه شي جوړولی.
نور کسیم افغانی هم د خوست ولایت د متون اورغیل څخه تاسو ته خپل پیغام ست کوم. په دا خیرو کې د افغانستان ولسمشر ښاغلي حمید کرزي یو فرمان صدر چې د افغان حکومت یعنی افغان ځواکونه به د امریکایانو څخه هوایي کومک نه غواړي. زه د دغه څخه د دې سره موافق یم په ځینو خلاتو کې خو په ځینو خلاتو کې ورسره موافق نه یم. په دې چې که په واقعي ډول د افغانستان څخه یعنی د افغانستان حکومت سره د امریکایان هوایي کومک ونه کړي یعنی په سرحداتو کې نو د افغانستان حکومت دومره دومره وړتیا نه لري چې د خپل مسخه دفاع وکړي. د هوایي حکومت غوښتنه باید په هغه وخت کې دوی وکړي چې په سرحداتو کې دوی سره مقابله رسمن لري وي یا په نورو داسې ځایو کې چې پاک کې د افغانستان حکومت نشي کولی چې خپله دفاع وکړي.
یو خواهش دی لرم چې موږ ټول روزګان کې د ازادي راډیو خبري ارشي نشته. زه دا خواهش کوم چې تاسو نمبر یا قیمت به دا شي یا تلیفون وکړي چې زه په روزګان کې هر ستونزې به سره شریک کړم. زموږ په روګر روزګان کې په میاشتې په دې کې موږ خپل روزګان هیڅ خبر د راډیو څخه نه موږ لوی سنجرو کوم مشران ټول د ازادي راډیو ته وایي.
دغه اوریدونکو ته به یادونه وکړم چې د ټلیفون شمیره یې موږ په کندهار کې خپل خبريال ته لیږلې او کېدای شي تماس ورسره ونیسي او د دې پروژې د ستونزو راپور هم جوړ کړي. خو په یو راتلونکي پروګرام کې به د ورزګان پر ستونزو مفصل خبري وکړو او د دې ولایت د اوسیدونکو شکایتونه به له چارواکو سره شریک کړو. له نورو اوریدونکو به واورو.
زه معلم رفیع الله حنیفی د لغمان ولایت د پنجفاید خلیج خطا سره په تماس کې یم. زمونږ خلک چې دي د پاکستان څخه راغلي زر کور ماجر دي چې د لغمان ولایت د مرکز مربوط د پنجپای په خریه کې اوسېږي. ګران اورورا د دې څخه د مور او د مېری په شان وضعیت کې په هغه ځای کې د اوبو مشکل نشته چې په مشکل دی غټ قوي چې په اتیا مترو کې شپېته مترو کې سا وځي او دولتي چارواکي هیڅ هغې ته نه مکتب لري نه ښوونځی لري نه کلینیک لري هیڅ قسم مشکلات د هغې ډېرو سره مواجه دي.
کم رکبات پاره یا کم کسان پر لار باندې خلک ټول مصرفي اخلي من پر یو زنجیر باندې نه تللی دی رته باید دا غلیر شي او سم خلک پر دا ځای باندې ودر وته. السلام علیکم.
انور صدیقی د پکتیا ولایت دریو د ځای ولسوالۍ نه پیغام می داده چې د زراعت وزارت نمو د غوښتنه په کلکه غوښتنه ونه کوو چې په ټول هیواد کې د نیالګیو غږ وکړي او کمپین شروع کړي ځکه چې د افغانستان په مختلف ولایتونو کې نیالګی ته ډېر ضرورت دی. خصوصا موږ د پکتیا ولایت ځنګلونه چې په دوه نیمو لسیزو کې د منځه تللي دي سوځېدلي دي یا په بېرحمانه توګه پرې شوي دي غوڅ شوي دي. دغه مرستندویه موسسې چې کومې دي چې د زراعت په برخه کې کار کوي هغه دغه غوښتنه کوو او خپل د ولایت ادارې نه دغه غوښتنه کوو چې هغه ځنګلونو کې چې هغه ونې اوس نه لري پیلن هغه د ځای لپاره د خپل بندوبست خو نشي د نیالګیو لپاره خلکو ته وظیفې ورکړي پروژې نه عملي کړي. د پسرلي موسم پر رسېدو سره باید دغه ټول ځنګلونه بېرته نیول شي.
پښتو زه د ټول افغانستان لپاره سوال ده تاسو پام وکړئ چې پښتو یا تاسو د پښتو ده او د پښتنو چې کله هر پښتون چې پښتنه هم کوي په اسي او پښتو دوالي زه د یاد لري نو دا له پښتو سره غوښتل خیانت ده چې دې د موږ د ملک رهبران دي دې موږ د وطن پښتو زبه یاد نه لري نو انګلیسي زبه یاد لري روسي لري یاد لري او پښتو یاد نه لري.
افغان خبرې کوم له ټولو افغانانو دا خاص کوم سره چې خپل وطن یې خپل وطن مه ورانه د ملک خپل څنګه نام کوم.
زه اسدالله د کابل ارزان قیمت څخه زه تاسو سره په تماس کې یم. زه د قانونو د اتحاد او یووالي وایم. د افغانستان ټولو قومونو څخه احترامانه هیله کوم چې زموږ سره په دې قومي اتحاد کې ګډون وکړي تر څو له دې لارې څخه وکولای شو چې د ټولو قومونو اتحاد او اتفاق راوړو.
زه زاید الله د لغمان ولایت تاسو سره په دې باندې یم او زه د ملي امنیت نه یو ډېره ګټه لرم. موږ راځو کال کې چې ملي امنیت کې د اثاري بخش کې خپل کارونه د څه کې کړی دي دا نه وایي سر کړی دي نو تاسو کا چې موږ کارونه په څو کوڅو ته مارې چې موږ واړو چې خپل وطن ته خدمت کوو خلک نه وایي چې موږ پوزېټیو ګماري زموږ نه وایي راځي تاسو کور څخه کور څخه کوي
روزگار
د روزګان پیښې موږ ته د ازادي رادیو خبریال چې په کندهار کې فعالیت کوي راکوي. د اوس لپاره مو پروګرام دغه و. ستاسو نور پیغامونه په نورو پروګرامونو کې خپرو. تر هغه د خدای په امان.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پروخ خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.